سلامونه ستړم شي د افغانستان په وخت شپږ بجې دي او سه هم زموږ تاسو هم راځل دي راډیو ته وګست مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشان تینې ګوتر شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کې د شي پروستي تاریخ کې د زینو خوارو بیرحم زپول ګرجمونو لاقدم سره پړتل شي د دې یکشنبه په ورځ په ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې ل ټوله غوي ودونو سازمانو سره یو ځای کې چې غوړې د طالبان حکومت د ښځو وینجونو پر وړاندې ټول تبعیضي مدیتونه فوراً پای ته رسوي پورته وخت کې د استرالیا د بهرنی چار وزیر بینی وانګ د جمی پورس ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوذ په بندي کولو سره د واد ظرفیت سخت محدودوي یو زلزله چې شدت یې د رښتار په کچه 3.15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاته بجې او 55 دقیقې وشو مرکز له جلال آباد خره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو تر اوسه پوری د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د خورو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ل بي وسلې د زیاتو د زیاتیدو لپاره په هر دورو انجنونو کې نیوای لمړنۍ ازداکړې نه دی بشپړې کړې د خورو نړیوال پروګرام یا دبليو پی د خبره نن یک شمه پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلې ده دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبان لښپګم ټولګي پورته د انجنونو پر زکر بندیز لګولې او بل خو د بي وسلې لپاره ډېر انجنونو لمړنۍ ازداکړې نه بشپړوي د خورو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې لوري په خوانځوي کې ماشومان ته د ناشې برابرول مرسته کوي چې ځکون کې خوانځوي ته لاړ شي د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو سلو 95 کورنۍ هیواد بیرته افغانستان ته ستنې سي دي بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پړې پر اساس ویلي چې سالیرش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلوي کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخي مپل او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لارو هیواد ته ستنې سي دي ایران او پاکستان د افغانانو استولت زور کړی چې دوی غیر قانوني یا بی اسناد کډوال بولی د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په سکیه خار کې پرون پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال لولیدي د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې د کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان خرڅخه استانبول ته ولاړ شي د لوبلو ډګر په افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه له بنگلاديش سره د درې ورځنیو سیالیو نیټه اعلان کړه د دې ادارې پر اساس افغانستان په کوربتو بد دی لوبلړی لمړی مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږم وي ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 10 ماتر سره سي دا سیالي د متحده عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې کیږي د لوبغالي په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالي ډګر چې افغانستان 2-1 وګټلې او د پاکستان په بلوچستان کې پولیس بیا وایي چې نامعلوم وسلوالو وطن پنجابي کارګر وشلې دي د بلوچستان د غزدار د پولیسو چارواکي شهزاد خان رسنۍ ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپارو پرون شنبې د غزدار په ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې وکړې چې په نتیجه کې وطن مړ شو د اسرائیلو پاوز نن یک شنبه اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قوقیه وشل دی د اسرائیلو پاوز شیخ قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څنګه قمندان بلل کېده د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون مخام د بیروت د جنوب په زیاه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیات کې وشل شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې انجنیر او خزو د حقونو پالنې وایي چې دغه بندیزونو ژوند سخت کړی دی چې د لغوه کېدو وخت راغلی دی
دا فکر نه کوي چې خزه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي زده کړي
ځینې په خاني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمي پیژندلو لپاره یو شمېر ودونی کې سفارت نه تړي
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمي پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان اعلان کړي
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې نور خراب شو مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته
خبرونه کې نور پر نه هم درته لرو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبان حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمه او ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. نور جزئیات د فیروزه عزیز راپور کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم مسر مشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړې او باید سر تر زره لاغ وسی. د کابل خاري بي اوسیدون کې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې فوک یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغیزمن نړیوال غبرګون نشټوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته د طالبانو د حکومت د بارنوي چارو وزارت له افغانستان نه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه دی ویډیو پیغام په خبرول سره دغه خبر کړی ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډبل ورستوي هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډبل هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته شي
د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا هیڅ چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبريالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
موږ اوریدلی چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستانه د باندې د خلکو غوښتنه دا ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژنې ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ونولوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګری چاري بيتي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 10مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یو غونډه کې دا کړي و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه د سفارتونو او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه سازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په خپل بیلابیلو لارو ستونزې او شمیر افغان سوداګر اړګړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوساکې دوی لویری د کار کړي دي. نور جزئیات د سنا کاکول په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې و نور خراب شو مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبد الوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې 15 ورځې راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له عملې ډېرې د رومیان خراب شوې او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي
سم کابل کې خالی کړو رو بالا ته مې ور کړو اغه په دې شو په مانې رڼا واغستو دلته می ګاډي دواره واسه جلبات کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو پاتیا سل په 100 روپے درې درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والله که خوب رسیدند خنینه
یو بل سوداګر خانسیب ازادي رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشو نو هغه به تر واپس کو هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې دا غلام خان د لاري نو هغه به لوګر کې به تخرس کو یا په ګردیز کې خرس کو کله تورخم د لاري نو هغه به کابل تر ولو به ته موټر یا جلال آباد
د سوداګری سوتو کو د الکترالیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیل لاروستون سي هغه څه دي چې افغان سوداګر له مدوره هي سي ور سره مخ دي خو په دې ورستیو کې زیاتې شوې دي د سونځ په بیل بیل وختونو کې مختلف لاملونه لري د خیبر پختونخوا د بیګری په سیمه کې د پیښور تورخم لار شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په پېښور کې ولاړ دي زموږ میوه خراب شولې پر بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوه او خپل سبزي اعلان کړل
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونی د مشر لوړپوړي مرستیال زیا سرحدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګری سوتوکو د لیک درالیک لامل د دې وړو هیوادونو سوداګری زکچه ډیره ټیټه شوې ده
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی مونږ بار بار د خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار د لپاره ډېر نقصان دي د تجارت کې د دوړو طرفه ګمځنه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکېږي بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونی مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې شپېته سلنه کموالی راغلی دی افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په تاسو حال کې چې د بلاد مشر حسن نصر الله له وجل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وجنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي اسرایل نن هم پر لبنان بریدون ته دوام ورکړی او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدر اعظم نجیب مقایاتي سره په خبرو کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده تفصیل عصمت سروان اوروي
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ خو دا په داسې حال کې چې د زمکې د احتمالي يرغل او سیمایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداري زیات شوې دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وای د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د زواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام وو متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې شکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر وو. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداري ورکړي. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداري ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباعی وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دی وی له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زته چې اوس مهال سخت اقتصادي ستونزې لاس او غریبان دي او حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، له تیر دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او غریوان دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډېرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی، خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دنګې دي، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي، خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
مستنه مدغه د دولت سره چې باید موږ سره همکاري وکړو، ما خو کار ته پیدا کړم. حضرت په بازار کې مداخله ډېری والا سره راځي،
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ د چارت د کار په لټه راوځي، خو کار نشته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیدا کړی ورور از ما دغه جړه دغه وجو ظاهر د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمت یو خاري د برسلمان یو امبار یو مزدوري یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د بل شي زولا ک کرم به شو الله ولی په مش په سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کومه مانی بلار څه یو کار خدمت را پیدا ک کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو می و ز پر کومه لار سم ته درې مانه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار مانی.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ مرکز صدابات کې خلک د موټرو پارکینګ یا د موټرو درولو ځای نشټوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې کله سړک پر غاړو یې درولي نو کله ترې غلو شین وړي او کله یې ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي دي. نو تفصیل په دې راپور کې.
حمیدالله په اسدآباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورور هر څه مشکل دی. دا ګاډي دی ورور د حکومت خلک چې راوځي را چیغې وایي ځکه ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوځي کې لاندې بوځو څوک ته ټیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسدآباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کوم هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحېډې کمې دي. موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کې کنه زما دکان مخه بند شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چېرې ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې ټیر ورته سورې کړې بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسدآباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بی ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لارې بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای یوازینی علت دا چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي په خار کې شاوده وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني وایي. اسدآباد لسګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دوی د غنی غونی کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په خار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوردونکو، زموږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستړم چې بخیر غلی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلامت باشی. شنونده عزیز، سلام بر شما و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.